نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار او بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزی د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پېښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزی دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیز کې پر یو ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سند ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبه په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوې دا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التام ولولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا ورسته په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په جواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ راوس جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ریپورت ولرو چې کندار اوسیدونکو د غولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونه او شنو ساو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنه منځکاش نسی په درونه سم سي وروره یو سړک سي جوړی مړی ونه کې وروره عوام واکه کړه کې د مټرانو د
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هرالخیزي حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوګي سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصيل د اسمت ساروان پر رپورت کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 15مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشتر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د پاننننۍ نړۍ کې پر شزو د طالبانو بندیزونه بیساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او جنو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنوی مثال وړاندې کړم نو پر رسنوی کې د انسانانو د تصویر خبرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډیر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د شزو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د شزو ژغ اورات بلل شوی دی. د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د هله عمومي ژوند څخه د شزو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودونکي ګام بللای دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي راډیو څلوروش ساعته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلې یو حقوقي لانجه بللې او ویلي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وټړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای پورستوي کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد به اعتبار وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشټوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چاري مختوړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسول دي وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته یو پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړي چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې تر سره شي. څباندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبري د ورسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 40 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایه غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پالان پکې اکثریت دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلی دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوری پالو او دیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی دا چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورن ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي د دوی افغان متحدان په خوندې ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې دیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دیو افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړی دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند بشری حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزید وکاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل میلک پولې د مخدراتو کو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې پکې اوریدل شوې چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه پر ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالواش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
څه کوی نو ته له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه د ولایت تور انتقال شوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم شوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم را رسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
برادر من دیشب دیروز هم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم راش گپ زدیم، همون نگران است، هم ما نگران استیم، نه والا کسی کارو نتانسته
پر اون میله و رور سر اریکنی ولی و هم هاگان دیخمن دی و هم موک زموک زراد بندیان انتقال تا خوش حاله و خو طالبانو هیز هاگا موضوع و نسرلا موک هر او رز خبرو نسارو او پا دیتم یو چه سوخت می ورور افغانستان تارا انتقال شی.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدراتو کو لا ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندي کې د بشريت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لگا 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سہولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلورلاري چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنی سیمه ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو لامل ډیرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشټوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د شوالي لپاره اړین دي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنې منطقه شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونه کې وروره عوام واکه کړه کې دغه مټرانو دوه دمانه دغه دوړې مړې و ده چې یو شنه منطقه سره برابر سي دغه دغه سره برابر سي پیدرونه برابر سي او شنه درخت کښې نو سي
دولت هم غوښتنه دا ده چې په ښار کې ونې کښې نه زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور شنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
د هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار ښار کې بیخي ډیره زیاته ده، خصوصا بیا د خامو سطحو ده هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک ستا خو اما شینګیان نه لري شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړې خاورې اکثره مریضان دغه شپې شي
د سرواله سم دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کم ده باید شینګیا ډېر سي پار ځای کې باید ولی و معنا نور داسې شینګیاوي ډېر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولې دي نو موري د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي
د ښاروالي په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال درامسته کولو په مخ کوم نهالانې شیوي د هغه ساتنه په منظم ډول تر سره کړي ده یعنی پر وخت یې وبور کړي دي او هغه د وچېدو څخه ساتلي دي او په دغه کال کې چې د ښار د سنفورتیا لپاره ښاروالي نوی نهالانې شیدي هغه تقریبا څه باندې 4000 نوی نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شیدي او هغه تم پر وخت اوبر سوالی دی
د یادونی ورد چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالي د شهر د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار شهر د وښنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه خو د شهر په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکامه شوې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د پلازمې نه کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وای سره لدی چې سکهال د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وسنه لري دوی وای وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو خبرې د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورونی او ماشومانو د ارتیا نشي پوره کوله جزئیات له فیروز دی عزیز یورو
د تازه میوه وختنه ماشومان اتمن کوي ځکه هغه په ورځنی ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته موږ نشو کولای چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت سیدونکو او دیوی اته کسی زکورنی مشر محب شینواره و محب وای د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زنو پښمن زنو نور خلکو تازه میوه تا د نصر حسین کیږي اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا حلزکا دیوی انګور خالتا په بازار کې
محب شینواره وای ورستای ځلې تیرونه کورته میوه وړي د کابل ښار اوسیدونکو او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي خو په خبره یې دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو امدا امکانات نشته چې موږ خپل بچانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت دغه ناریم شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ضرورت وهل محل د خوا خوا خراب شوی دغه اخلو خپل بچان ته راوړو
د ادب خبره اکثرا نه د خوخي ور دینو میو موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو لامل خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وای سرل دي چې سکل د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکو وای سکل په بیساری کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسیدلي خو خبره یې چې په سمه نیمای ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسی ازادي رادیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري چې نو خپل ته خرڅ کړی دا کاروبار ته مړی خپل خلک هم بار کړی ډېر مشکل ده خلک سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وایي سال سال خدي پرېړ باندې خلک واسط نشته چې وایي ما یو نیم سټیو سلاوي کار نشته
ګور مې چولې یو شپیداو یا خلدې دي ولا د سیاویا تیار دي خو د سل یو سر شل د سخت څو کله سل وي ولا درې خلدې مې خرڅې کړې خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره وس نشته پیسې نشته مشکل کې څه شي هم ګور دې دوش به خان مثلا دې نه چریږي کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیلګې په توګه د یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلوېخت تر یو سل اویا افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا ل اویا تر نوی افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفیدترین میوه که برای اشخاص که
ده تازه میوه خوراک ده انسانانو لپاره خورا مهم ده. تازه میوه کولیش انسانو بیلا بیلو ناروغی اوش غوری لکه آقا خلق چه در من لنده سخت کارونه کوی ده جلوهن مخنیوی ده جنین یا ده مور پا بطن که ده ماشوم ده سالم جوڑخت لپاره هم دارنگا میرمنی ده میاشتنی عدد پر محال دیری تازه میوه ده ارتیا لری پاره میوه که ده آقا زنگری ویتامینون او گتی پرتی دی چهر انسان باید لگ تر لگا پونی که ده باید ریزلی تازه میوه بخوری.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای شي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وېبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته قاچاقوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوده وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل،
خو د عمل د سیدا مازر ته ځی پکړی ول چې جړې و می ډیر خپل جړه مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حته رسول مګنه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ټول ام سفیانو را پرې و خندل، نن یو سم خبر شو سبا په ټول مکتب خبر شي. بابا یواز خلک په کوڅو کې ملنډي را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډي وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلی کڅه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي اسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لوی ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي اسیا له لوی قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري په افغانستان کې د نننه لنشي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال موږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي موږ کشف زبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو موږ د چا مسول نه یو. موږ خپل رسالت خپل ولست لاله چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړی دي، خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځنګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
لنړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولې و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل شي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویې زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي اسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دو څوک نه معتادېږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه سو او بیرته د نشو په دام کې ونخت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ سو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشه یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنې احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه او ورځ له کورنۍ څخه لرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې او ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله محتاج شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړي دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک رفیقای نزدیکم بود،
شو او کارگر هلکو کاری کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپ بیلاری شو له معتاد ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم وایم نسوای کولای.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامع او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې
اول خدا چې خپل نشئی مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشئی مواد وی مثلا نسوار موږ ډېر عادی ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه سیګریټ موږ ته عادی ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی حتی د پوټکي او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه خپل مواد نشئی مواد کاغه د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات د زفقی او خولو کې ووزی د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
د بدبوئی معمولا د نشي په کوم پړاو کې را پیدا کیږي
نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي
ایا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري مثلا نسوار سیګریټ او چرس دا هم د بدبوئی سبب کیږي د بدن د بدبوئی د خولې د بدبوئی د کالو د بدبوئی سبب کیږي او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لګیستونځ سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سی پر خپل کورونو وسی
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشئی د استعمال په صورت کې خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی وی سبب کیږي خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي کور سرپنا نه لري دا خلک ورسره ډیر مواجهي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي غاښونه برس شي کالي هر وخت بدل شي لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شپخانې هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي دوی زیات ولمبوي ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماری منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسمه څلور کاله مې بي وی دی بچګر بزنس اساینمنټس کنه او وظیفه هم لرم. دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری د شانو کنه یو پینځه د هندستان ته تلم نو هلته مې خپل کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې دا درسونه مې مالته ویلې او بدرې د دبي ته تلم د موږ د کار پر اساس باندې موږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپنی سره ساختماني شرکتو موږ تیزو مې خپل یو سی تمرین کولو پریفرټ دا ولاتي په ساته مې مسابقه کړې دوه درې ولاته ډېر ښه تمرین وکول خو زده د خپل یو خیر ورځ نه پدې جفګیر شوم. بس تاسو وخت کې چې دا غزه پدې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لزر به ځان کړم. ما تنا چار سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شی وی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هم کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یعنی تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا تپاتې نو بس د همدې هغه مې د تر زمونو بارته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورته کنه مغز به درام او چې موږ خوړو پلان خو بنو خو د عصبي دردونه دی بار دي کنه دی زیات عمر مریضان په بار ورکوي. بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسه هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قواري مې نسې ما څنګه نه خوړو لګنه او چې اوسه شو په اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کیناستم بس بیا به مې جړل بیا به مې لاسونه چې کول نه نه مې نه هم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل دې سیده مازر ته ځې پکړی ول چې جړل به مې ډیر خپل جړه مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حتی رسول هم کنه دا جړه مې انسان ډیر ټټ نقطه ضعیفې بس ما نه مې خو صرف پلا کړه کینه و اوس وخت کینه ول څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متدین شفخانه ورته وای دیال ته بستر کړم دوله سره دینې تیرې د لسم ورځ دا ډېر جالب او دا ژوند دی کنه تیری دا به خدای ته معلومات دی ورزو د لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې ډېر ګډ وډه حالات روان دی سهار ته چې راځي شو نظر مې ډېر نه طاقت او خو دې شپ خانه نه زده ته وتښتې لم کور ته جلاړم چې ګورم خو سر مې اغلې خزې ته مولې دا یو ځو مې وخت نه وای پد شو کنه ډېر سخت و درد ولم کنه دې ځاني سم و درد ولم هم به د عمل نه مرته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واستې نه کې کنه دا مې اخر مردم ته تکینه مطلب چې سرور اعظم د سینې چې اول دفعه غونډه بیا لاړ شي بس ټول ورته دا غوړي عملی نوم نه ورته ویل ماته سخت زور را کوله اګم زه عملی نه مې عملیان خو البته باندې بډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړ وطن نه 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 وخت استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د ګل نه خويند مې کور کمه شب مې واله بس مور مې ویل زه بل ورس ځان مړ نه کیږي نه نه بس مور مې راوستلم چې زه تر کله پر بي دسي خدا پاک خو استعداد عقل مازلر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی ترګرون کې ځان پکې خېره بس ما ویل ورته لازم مور چې ما سیاحت واړه ته ما جوړېدل په سیګر ځم زه بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړا کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریې ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صنفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدي؟
دا ټول ستا د لاسه. کتا د تریا کو نشه نه کولای، اوس په ولی خلکو مته پی غورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر شي او می زهد په نشه هیڅ کله غم نه ایریږي. ته نشه مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لوري، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تام ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومه.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغه زمونږ د کوچی تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولی سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرنه او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ساتي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه